د اس بي اس د پښتو خبرونې قدرمن اوریدونکو السلام علیکم عبدالرؤف ځاځی يم د افغانستان او د سیمې مهمې پیښې تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر تقنیني فرمان په اړه د ملي شورا ګډ کمیسیون ته لس غړي معرفي کړل. د دې جرګې لومړی مرستیال حاجي عبدالظاهر چې د جرګې مشري کوله د دغو کسانو د تایید رایې د ورکولو اعلان وکړ. بلخوا د ولسی جرګې غړو په عمومي غونډه کې له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید شفاف ترسره شي. تر دې وړاندې د ولسمشر دوه تقنیني فرمانونه ملي شورا ته تللي چې لومړنی د دواړو مجلسونو لخوا رد او دوهم یې ولسی جرګې رد او مشران جرګې تایید کړی چې اوس به یې د قانون له مخې دواړو مجلسونو څخه جوړه ګډه کمیټه په دې هکله پرېکړه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د ملي شورا څخه وغوښتل څو مخکې له دې چې د ملي شورا غړي د اوړي رخصتیو ته لاړ شي په ګډه کمیټه کې دې د ټاکنیزو اصلاحاتو فرمان تصویب کړي. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دېرش برخه دا مهال د داعش وسلوالې ډلې په واک کې ده. د ننګرهار د چارواکو په وینا د داعش له وژل شویو او نیول شویو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښایي چې د دوی ډیری کسان پاکستانیان دي او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې تر قمندې لاندې د داعش په چوکاټ کې جنګیږي. د ننګرهار د والي وایانا تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستانیانو سربیره د داعش په لیکو کې د تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو اتباع هم شته چې هغوی هم په پاکستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته استول شوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بی بی ګل غنی وایي چې له مخدره توکو سره مبارزه ملي پیوستونه او ګډې همکاري ته اړتیا لري. میرمن غنی دا خبره له مخدره توکو سره د مبارزې د یووالي ملي اونۍ په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېر تر 3 میلیونه پورې شاوخوا کې دی. له دې څو ورځې وړاندې بیا د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ویل چې دوی د نشه یي توکو د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي. د عامې روغتیا وزیر وایي د تېرو کلونو په پرتله سږ کال په هیواد کې د پولیو یا ګوزڼ پېښې کمې شوې دي. فیروزالدین فیروز چې په کابل کې د بیړنیو روغتیایي پیښو ځوابولو د انسجام ملي مرکز د پرانیسي په مهال رسنیو ته خبرې کولې ویویل دوی غواړي د روان کال تر پایه په هیواد کې د پولیو ناروغي ختمه کړي. سږ کال په ټول هیواد کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوي دي چې تیر کال دغه شمېره 30 شوه. د بیړنیو د روغتیایي پیښو د ځوابولو د انسجام ملي مرکز مالي لګښت چې 2.6 میلیونه ډالر کېږي د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ لخوا ورکول کېږي او د جوړېدو چارې د PS ادارې له لورې سرته رسیږي. د عامې روغتیا وزیر وایي لومړی به دا مرکز په ټول هیواد کې د پولیو د کابو کولو او له منځه وړلو لپاره وکارول شي او بیا به د بیړنیو روغتیایي پیښو مدیریتي چارې ترسره کوي. د یادونې وړ ده چې دا په هیواد کې د خپل ډول لومړنی مرکز دی. په کابل کې د کرنې د پراختیا په هدف 12 نوي پروژو تړونونه له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک شول. د کرنې وزیر اسدالله ضمیر د دغو تړونو د لاسلیک پر مهال وویل د دې پروژو له بشپړېدو سره به د کابل ولایت په اړوند ولسوالیو کې د اوبو ضایعات کم او کرنیز حاصلات به زیات شي. ضمیر وویل چې دغه پروژې د کابل ولایت په 14 ولسوالیو کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره پلان شوي او په لږه موده کې به بشپړه شي. د کرنې وزارت چارواکو وویل چې پر دغه پروژو به د کرنې وزارت شاوخوا 40 میلیونه افغانۍ ولګیږي. د خیبر پختونخوا ایالت د صوابۍ سیمې پولیس وایي په دغه ښار کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخور سیاستوال او د دغه ایالت د اسامبلۍ پخوانی غړی شعیب خان نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی. پولیسو پیښه هدفي وژنه بللې خو د وژنې مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له دې وړاندې تر ډېره پاکستاني طالبانو د پښتنو ملتپال عوامي نېشنل ګوند په نښه کړی چې پکې د یاد ګوند په سلګونو کارکوونکي په هدفي وژنو او بمي چاودنو کې وژل شوي او ډېری پیښو پړه یې هم اندې وسلوالو طالبانو منلې. د یاد ښار د پولیسو په خبره شعیب خان د صوابۍ یار حسین کلي کې په خپله حجره کې د موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو لخوا په ډزو سخت ژوبل شو چې وروسته یې پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. 41 کلن شعیب خان چې د خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د فلسفې پلوی او اوس مهال د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو غړو څخه وو ورته د صوابۍ د بابا لقب هم ورکړل شوی دی. دا ول د افغانستان او د سیمې مهمې پېښې چې ما عبدالرؤف ځاځی وړاندې کړل.